تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویز بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې هرکلی کوم. په خبرونه کې به تاسو د قبایلي سیمو د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه او شننې واورئ. د پاکستان کورنیو او همداسې نړیوالو مطبوعاتو ته مو هم کتنه کړې ده. د هر څه به د خبرونې په اردو کې واورئ. خو لومړی د دې سات خبرونه چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان په سنو سیمو کې نن په دویم ورځم کرفیو ده. د پیښور های کورټ د طالبانو په خاني بیان د احسان الله احسان د نه پریښودو لنډه پریکړه اورولې. او د اسلامي هوادونو همکاري سازمان غونډه کې د ترکیې ولسمشر ویلي نړۍ دی تر بلکې لاندې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وګرځوي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په سنو سیمو کې نن په دویم رسم کرفیو د خلک په کورونو کې بند پاتې دي. د کرفیو وړ مشپه د شمالي وزیرستان په لیخیل شنخوړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو تر برید وروسته لګول شوې ده. د سیمې یو اوسیدونکي او خبریال نور بارام په دې اړه نن مشال لیډیو ته وویل.
صرف دانا چې د حمزنۍ ایریا چې کوم خلک دي هغه جوړ شوي دي. محمد خیل ده، بویادو، د ګاندي، ډوګه مچادو، د ټول خلک انتهایی مشکلات سره مخامخ شوي دي. اگر چې ډېر افسوسناک و کې اوه
چارواکي وایي کرفیو یې د خلکو د حفاظت لپاره اعلان کړی ده. نن د پېښور های کورټ د طالبانو په خاني بیان د احسان الله احسان د نه پریښودلو لنډه فیصله اورولې ده. د آرمی پبلک سکول د وشل شو ماشومانو د میندو پلرونو ټولنې مشر فصل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې پېښور های کورټ یوازې دغه د نه خوشي کولو پریکړه واوروله.
پریشانی ده چې حکومت لګیا دی یا خو احسان الله احسان ته عام معافي ورکړې ده یا ورکولو سو پروګرام دی. دغه احسان الله احسان ته د فوجي عدالت نه سزا ورکړي. عوام ته او په میډیا په ذریعه داسې ښکاره شو لکه چې هغه خپلې لارې نه ګمراه شوی او دا په ذاتي خود یو وجه نه جوړي چې یو کس د خپل عمل باندې اختیمان وي او هغه دې بیا معاف کړي.
د تحریک طالبان پاکستان او د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په خاني ویان احسان الله احسان روان کال په فروری میاشت کې د پاکستان امنیتي ادارو ته ځان سپارلې و. د کرمی قبایلی سیمې د قومي اسمبلی 18مه حلقه کې د پرمختیایي کارونو لپاره مقرر کړل شوی مالی مرستې یو ځل بیا ایستاري شوې دي. د پولیټیکل انتظامي او مشر نن مشال لیډیو ته د نن نه خودلو په شرط ویل چې په سیمه کې د پرمختیایي کارونو لپاره 8 کروڑ روپۍ منصور شوې دي. خو د یادې حلقې نه د قومي اسمبلی د غړي د نشټوالي له کبله په دویم ځل ایستاري شوې دي. د سیمې خلکو په دې د خفګان څرګندونه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي په 18مه حلقه د امنیت د خرابې وضعیت له کبله انتخابات نه دي شوي. د افغانستان په شمال زون کې د امنیتي ځواکونو بیان نصرت الله جمشیدی نن مشال ریډیو ته ویلي چې د داعش ډلې د سپلو لپاره 13 ورځ په فاریاب ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي او په پام کې د پراتلونکو ورځو کې په جوزجان ولایت کې هم ورته عملیات پیل شي. د امنیتي ځواکونو بیان د داعش ډلې په وړاندې پیلېدونکو عملیاتو په اړه د نورو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. جمشیدی وویل داعش ډله د افغانستان په شمال زون کې فعاله ده چې د څوک ادارې مرکز یې هم د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت مشر وایي چې د افغان ترک سکول نیول شوي استادان به ډېر زر خوشي شي. محمد ابراهیم شینواري نن په کابل کې د افغان ترک د لیسو د زده کوونکو له کورنیو سره په یوه ناسته کې وویل چې په دې اړه یې له امنیتي چارواکو سره خبرې شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان له نړۍ غوښتي چې د امریکایي ولسمشر د بیت المقدس پریکړې په غبرګون کې دی تر ولکې لاندې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وګرځوي. نوموړي نن په استنبول کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د غونډې پرانیستو پر مهال وویل بیت المقدس د مسلمانانو لپاره اخیری حد دی او مسلمانان به کله هم په خپلو سپېڅلو ځایونو جارحیت ونه مني. ولسمشر اردغان د خبرو پر مهال اسرائیل د یو ترهګر ریاست په توګه یاد کړ. د فلسطین مشر محمود عباس د غونډې پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر ټرمپ د ګام په منځني ختیځ کې د امنیت لپاره د واشنگټن د منځګړي په توګه رول ختم کړ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دې غونډې ته ورغلي دي. د خبريالانو د خوندیتوب ادارې یا سی پی جی وای په ټوله نړۍ کې د بندي خبريالانو شمیرې یو وار بیا تر ټولو زیاتې شوې دي. یا د اداره وای د شمیرې خای چې نړیواله ټولنه د بیان ازادۍ د نړیوال بحران ختمولو په برخه کې پاتې راغلې ده. نیا کمیشتې ادارې سی پی جی نن د بندي خبريالانو په اړه کلنی ریپورت کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 212 خبريالان د خپل کار له وجې په جیلونو کې بندي دي. تیر کال د بندي خبريالانو په تاریخ کې تر ټولو زیاتې شمیرې 212 ریکارډ شوی وی. خو سګنې هغه تر دې هم زیاتې دي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي هغه خبریالان چې د خپل کار له وجې بندي دي نیمایي شمېر یې په ترکیه، چاینا او مصر کې دی. د امریکا نیویارک ښار کې د دسمبر په 11مه د برید تر شا مبینه لاس لرونکي تن نن په لومړي ځل عدالت ته وړاندې کیږي. چارواکي وایي د 28 کلن بنګلادشي عقاید الله خلاف ډیر قوي کیس لري. په عقاید الله تور دی چې د دسمبر په 11مه له ټایمز سلور لارې سره نږدې په خپل ځان پورې تړلې د بارودو نل ته چاودنه ورکړه. پر عقاید الله دا تور هم دی چې له ترهګري ډلې سره مرسته کړې او د لوی زیان لرونکي وسلې یې کارولې دي. که پر عقاید الله جرم ثابت شو نو کېدای شي چې د مرکز سزا ورته ورکړل شي. حکومتي ویل جون کیم ویلي عقاید الله د برید لپاره ځکه سهار او د ګڼې ګوڼې وخت غوره کړ چې زیاته مرګ ژوبله واړوي. او اخیری خبر دا چې د روسیې په یمن کې بخښنه غواړم چې روس په یمن کې د امنیت د مخ په زیاتېدونکي او خرابیدونکو حالاتو له کبله په هیواد کې خپل سفارتي هلې سلې په عرضي توګه سنډولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل له یمنه ټوله سفارتي عمله مسکو ته ستانه شوې ده. د وزارت ویاندې ماریا زخارووا ویلي د روسیې سفیر او د سفارتي عملې یوه برخه به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې خپل کار پر مخ وړي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لوزم همکار رفت انجم درته د کرنسو بې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 109.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 120 روپۍ او په 120.10 روپۍ. یو پاؤنډ په 140.40 روپۍ او په 140.60 روپۍ. یو درهم په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 23.50 روپۍ او په 28.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په هزاره او پېښور ډیویژن کې د نور باران او په غرونو د واورو ورېدو امکان دی. خو په کوټه کې به موسم خشک او یخ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي. په بنو کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 9 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم -9 سانتي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې انیسا اجمل او رفعت انجم وړاندې کول. د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پاکستاني پوځ لخوا نن په دویم ورځ هم پر ګرځېدو بندیز لګول شوی دی.
صرف دانا چې د همزمۍ ایریا چې کوم خلک دي هغه جوړ شوي دي. محمد خیل دا بویا دو ګام دی دوګه مچادو د ټول خلک انتهایی مشکلات سره مخامخ شوي دي.
د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان نن د ترکی په استنبول ښار کې د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان په اړه بحث کوي. په قبایلي سیمه کورمکی د پاکستان قومي اسمبلی په 8 دیرسمه حلقه کې د پرمختیايي کارونو لپاره ځنګړ شوی فند یو ځل بیا ایثار کړل شوی دی.
کدی علاقے ایم این اے او ہم او کنشتہ ہم دا علاقہ تو کلو نو راس نہ زپلی شوی دی. دل تسکلو نہ نشا دل تروڈو نہ نشتا ہسپتال نہ نشے بجلی یعنی کوم ہم سو بنیادی سہولت دا خلق نہ لری.
د جنوبی وزیرستان د مکین اوسیدونکو وایي تر یو کال زیات وخت وسو چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لپاره نوم لیکنه کړي خو مرستي نه دي ترلاسه کړي.
یواری پی د ویسا پره نو یو ځرنانا ته نه لا دی نو یو مړینا ته نه لا دی ورنه دی بنشوي دی ته خوري چې څوک خوري په دابونده خپای ویلې مشره د ژوندای کیږي.
په کوټه کې د میرمنو د تعلیم او پرمختګ لپاره غونډه شوې ده.
چې د زنان لپاره باید چې د دنیا اجازه ورکړي چې د راسي د خپل ایجوکیشن حاصل کړي دا غي په دې په مخ هم کار کولای شي.
ته د هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسې. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. شمالي وزیرستان د میرانشاه لویدیځو سیمو تر د تخیل پورې نن په دویمه ورځ هم د پاکستاني پوځ لخوا پر ګرځېدلو بندیز دوام لري. خلک وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا له هغه وروسته ده چې په یاده سیمه کې پر پاکستاني پوځ وسلوالو برید کړی و. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
دغه کرفیو پرون بله شپه میرامشاه علي خیل شنه خوړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید نه پس لګول شوی چې دغه برید کې دوه عسکر وژلی شوي ول او دوه نور ژوبل شوي ول. ځایي خلک وایي کله چې دغه شان پیښه وشي نو ولسي خلک له دیوال سره ولګول شي. سو دوی غوښتنې کړې چې ولسي خلکو ته د سزا یا مشکل نه ورکوي. د سیمه یو خبریال نور بیرام وای سیمه کې ایثار خلک هلتا او بهر راغلي خلک په لارو کې ایثار دي او دولت نه د کرفیو یا ګرځبندیز ختمولو غوښتنه کړي.
صرف دانا چې د همزمی ایریا چې کوم خلک چې اغه جوړ شوی دي محمد خیل دا بویا دو د ګاندی دوګه مچادو د ټول خلک انتهایی مشکلات سره مخامخ شوی دي. اگر چې ډیر افسوسناک وکیا و خو خلک دا ویایي چې د دې چې لارې دي دا چې شوی دي چې پلوری په باندې شي سور شوی دا بچونه په خپل کلی شي سور شوی دي ایس رابطه نه سره شي. نو دوی دا اپیل کو د انتظامیه نه چې په دې باندې غور وشي انتهایی مشکلات سره مخامخ دي. بل طرف ته هغه می سفر ورینا چې د درې سلویر کول بعد د غولي وی فارین د دې د وطن کار د جوړول ورځ وا هغه وطن کډینا سره ټول به جوړ.
میرام شاه کې د انتظامیه یو والا چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال تا وویل چې سوال انتظامیه چارواکو ته هم د غلطا دتلو اجازه نشته او د غسیمو کې د لټون عملیات پیل شوي. دوی وویل د غلطا د وسلوال برید نه پس ټلیفون کال هم ریکارډ شوي چې خای بریدګر په د غسیمو کې موجود دي او د لټون لپاره یې ګرځبندیز لګول شوي. ځایي خلک وایي چې دا عملیاتو پس خلکو ټولې اسلحې دولت ته په خوښه جمع کړې او اوس مهال سیمه کې څوک د لایسنس اسلحه هم نشي ساتلی او په هر قسمه اسلحه باندې بندیز دی. نو دغه د دولت ذمهداري ده چې د شر جوړونکو خلکو مخه ونیسي او عام خلک له مشکلاتو وژغوري. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پېښور های کورټ نن د تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د پخواني ویاند احسان الله احسان د نه پرېښودلو مختصره پریکړه اورولې ده. دا له هغه وروسته ده چې څو میاشتې وړاندې د پېښور آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو د کورنیو لخوا د جوړ سوي سازمان غړو غوښتنه کړې وه چې نوموړي ته د سخته سزا ورکړل سي. غلام غوس نور حال راکوي.
د آرمی پبلک سکول پېښور په پېښه کې د وژل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې د مشر پزل خان لخوا په پېښور های کورټ کې یو غوښتنلیک داخل کړی شوی و چې پکې د احسان الله احسان د بخلو په ځای هغه ته د سزا ورکولو غوښتنه شوې وه. د احسان الله احسان په اړه د پېښور های کورټ د فیصلې په اخله پزل خان نن مشال ریډیو ته وویل
فکر دی پریشانی ده چې حکومت لګیا دی یا په احسان الله احسان ته عام معافي ورکړې ده یا ورکولو سو پروګرام دی او دوی دغه غوښتنه هم کړې وه چې دغه احسان الله احسان ته د فوجي عدالت نه سزا ورکړې شي د دې ټرایل دې هلته وکړې شي او تسلی بخ جواب نه ملاوېدو نه پس نن په دې عدالت دا فیصله وکړه. پېښور های کورټ چیف جسټس یحیی افریدی او اعجاز انور صاحب باندې مشتمل بینچ دا اډر وکړه
د آرمی پبلک سکول د وژل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې د مشر پزل خان نمی پوښتنه وکړه چې ولی هغه د احسان الله احسان د بخلو او د هغه د خوشی کولو په حق کې نه دی. نو په جواب کې نوموړي وویل
عوام ته او په میډیا په ذریعه داسې ښکاره شو لکه چې هغه خپلې لارې نه ګمراه شوی او په غلطۍ باندې او هغه د معافۍ پاسدار دی خو دا په ذات یو خود یو وجه نه جوړېږي او نه جوړېدی شي چې یو کس دې د خپل عمل باندې اختیمانه نو هغه دې بیا معاف کړي. دا صرف اختیار مونږ سره دی چې مونږ دا پخو او که نه پخو.
د سرکار لخوا پېښور های کورټ ته په داخل کړي شوي ځواب کې ویل شوي دي چې احسان الله احسان د امنیتي ادارو په ولخه کې دی او د هغه نه پلټنې روانې دي. احسان الله احسان د 2018 د پروري په میاشت کې ځان د پاکستان امنیتی ادارو ته سپارلې وو او هغه وخت هغه په خپل بیان کې د وسلوالو سره په تړاو خپېماني څرګنده کړې وه او ویلي وو چې هغه د کومو وسلوالو ډلو سره تړاو لرلو هغوی په سمه لاره نه وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کورما قبایلي سیمه کې د پاکستان د قومي اسمبلی د 8 حلقې مشران وایي چې هلته د پرمختګ لپاره ځنګړې سوی پنډ یو ځل بیا ایسار کړل سوی. دوی وایي د اول ځل د تیر کال هم دغه سوی و. دوی غوښتنه کوي چې په دې اړه د وضاحت ورکړل سي. طارق اورکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د کور میں یو انتظامی چارواکی د نمنا خدلو په شرط مشال لړیو ته ویل حکومت لخوا هر کال د سسټینبل ډیولپمنٹ گول پروگرام لمخې په قبایلی سیمه کې د هرې یوې علاقې لپاره فنډ مختص کیږي. خدا دویم ځل دی چې د ان اته د شمحل کې فنډ ایسار کړی شو. انتظامی چارواکی ویل په مالی کال 2018 کې د یوې حلقې په سر 8 کروڑ روپے بل کړی شوی دی، خو په هغه کې د ان اته د شمحل کا نه دی شامل کړی شوی. هغه زیاته کړه په یاد مالی کال کې د پرمختیایي کارونو لپاره تر دې وړاندې هم 5.5 کروڑ روپے ان اتے دشم حلقے تا نوی ورکړل شوی. دا هغه په خبره دغه پرمختیایي فنډ د کامی نمائنده لاري لګول کیږي. خلابه د مرغه د یادې حلقے نمائنده نشتا، نو ځکه د یو ځل بیا ایسار کړی شو. بل خو په سیمه کې د ترکیاتی کارونو لپاره مختص شوی فنډ په ایسارولو د ان اتے دشم حلقے مشرانو د خپګان اظهار کړی دی. د میرباغ پټان عبدالخالق وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې د ترکیاتی کارونو فنډ په دغه خبره ایسار کړی شو چې کامی نمائنده نشتا.
کدی علاقے ایمنی وو هم او کنيشته هم دای لکه د کلونو راسنه زپلی شوی دی، یعنی پرشن والی دی. دلته سکولونه نشه، دلته روډونه نشته، هسپتالونه نشه، بجلی یعنی کوم هم څه بنیادی سوالات د خلک نه لري. نه کیمنه نه لارم هم بیا خدای مو دغه علاقے کې خلک خو ژوند کوي.
د ساده حاجی محمد لقمان او رغزی وای تر سلورو کالو پر دا فوند چې مخکې د ملینیم ډیولپمنٹ گول په نامه وو ورته به ملاوي دو نو وسی ولې دای سار کړو. حاجی محمد لقمان او رغزی زیاتوي که حکومت غواړي چې قبایل له محرومي ووزي بیا دې حالت د ترکیاتی کارونو لار نه نسی.
میډل سکول شته هو سپور یو پټول علي شرزي کې یو های سکول نشته هم دغه شاندې سمکني او مسوزي کې هم د حالتي او اسپاتول خو اسی نشته. اسپاتول خو موټول د ساده اسپاتول سدي د ټول سنټرل کورم د ساده اسپاتول باندې آباد یو. یزه مو ته نورم ضرورت او دو په مومن دام باندې.
په پاکستان کې د کامی او صوبایي سملې د سټول لپاره ټول ټاکنې د کال 2013 د مای په 13 منټې شوې دي. په کورما کې د غټاکنې هغه وختو ځنډول شوې کله چې په ان اته د شمحل کې وسلوال طالبانو د پڼچم کنی پر یو شمیر علاقو قبضه وکړه. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشغ له مشال ریډیو څخه اوري. د ترکیې په استنبول کې د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان غونډه روانه ده چې پکې د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه اعلان په اړه بحث کیږي، په کوم کې چې هغه بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنه ګرځولې وه. رفعت تنجم را سره د ټلیفون پر کښه ده. رفعت، په دې غونډه کې ستاسو معلومات څه دي؟ تر اوسه څه شوي دي؟
بالکل بروان دا غونډه چې دا وخت په استنبول کې روانه ده. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په شمول د اسلامي هیوادونو مشران چې دی ګډون کوي. په دې موقع باندې د دې ترکی صدر رجب طیب الردوان چې دی دې غونډې ته وینا په وخت ویلي دي چې مشرقي بیت المقدس چې دی هغه د فلسطین برخه یا د سرخه چې دی ومنل شي. دې نه علاوه د فلسطین مشر چې کوم دی هغه هم په دې موقع باندې خطاب کړی وو. هغوی دا ویلي دي، بلکې دا خبرداری یې ورکړې ده چې بیت المقدس چې کوم دی هغه د فلسطین د سرخان د تسلیم کړی شي، ځکه چې د دې تسلیمولو نه بغیر په سیمه کې چې نه خو امن نه راتلی شي او نه ثبات راتلی شي. دې نه علاوه هغوی دا هم خبرداری ورکړې دی چې بیت المقدس د فلسطین سرخار وو او بیا به هم وي. بریوال، په دې موقع باندې د وزرا خارجه وزیرانو غونډه هم شوې ده او خبرې اترې هم شوې دي. او په دې غونډه کې په نړیوال ورولې دا ټینګار شوی دی چې د امریکا د دې فیصلې پر ضد دی آواز اوچت کړي، او امریکا به په دې خبره مجبوروي چې هغوی په خپله فیصله بیا کتنه وکړي. بریوال، دا وخت وخت د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان لخوا به د پاکستان ولس او د پاکستان حکومت چې کوم دریځ وړاندې کوي داسې هم د افغانستان ولسمشر خو تر دې دمه لا د دې دواړو وینا چې دا د غونډې ته نه ده شوې خو فلحال دا غونډه چې ده په استنبول کې روانه ده.
مننه د مشال ریډیو خبریال رفعت انجمو سخته معلومات در کول. اوس به ولاړ سو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انظامی پریکړه کړې ده چې اوس به د زده کوونکو لپاره د دفترونو پر ځای په خپل سکولونو کې ډومیسایل سرټیفیکټونه او نور مهم اسناد ور جوړوي چې دا ډول د دوی په وینا هغوی نه له ځنډ او کړاوونو څخه خلاصي. ځای خلکو د دې ګام ستاینه کړې ده. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ لخوا جاری کړه شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د خیبر ایجنسی زده کوونکي به اوس د خپل ډومیسایل سرټیفیکیټ او داسې نور مهم اسنادو لپاره دفترونو ته نه ځي، بلکې دوی ته به په خپلو سکولونو کې ډومیسایل سرټیفیکیټ جوړولی شي. دغه پریکړې په هکله د خیبر ایجنسی د لوړګي یو تن نصرت شاه پردی مشال ریډیو ته وایي.
ډېر ښه کار دی چې دا دلته وشو او دلته کېږي. مخکې به دا ډومیسایلونه دا به سپینګیرو ته دستخطېدل وو، بیا به ملکانو ته وو، بیا به تحصیلدار ته په میاشتو میاشتو پروت وو، بیا به ای پی ای ته پروت وو. په دا کې به داسې کسان وو چې هغوی به میټرک وکړو، هغوی ته به په کالج کې اډمیشن نه ملاوېدو چې ډومیسایل به ورسره نه وو.
او د لوړګي یو ځایي خبریال سدیر احمد پردی وایي چې ډومیسایل سرټیفیکیټ لپاره 15 ورځې ورکړل شوې دي او دا د قبایلي سیمې د هر وګړي حق دی پاسانه سرورته ورکړل شي.
ټول والدین له پکور دي چې هغه سکولونو کې بچي کې سکولونو نه بهر بچي چې هغه له ډومیسایلونو جوړ کې د هر قبایلی او هر شهري او بنیادی ضرورت دی. مخکې به داخله کړو تل ته به درخواست وکړو، یو ډېر وخت پروسس او سپینګیرونه به دستخطونه په خپل، بیا به تحصیلدار ته پروتو، بیا به ای پی ای ته پروتو، بیا به خبر هاوس ته پولیټیکل ایجنټ ته تلو. نو دا یو وخت پروسس چې په دا کې به کله کله میاشتې ته خبره ورسېده، دوه میاشتو ته بم ځنې ټیم کې خبره ورسېده. اوس چې کوم د موجود دا لنډی کوتل انتظامی دا فیصله کړی چې مونږ به دا چې کنه په 15 ورځې کې نه چې کنه دا کار کمپلیټ کوو، هر چاته به ډومیسایل ملويږي چې څومره سټوډنټس دي.
پولیټیکل چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د ټولو سرکاري او شخصي سکولونو زده کوونکي دي د ډومیسایل سرټیفیکیټ فارمونه، د خپل پلار شناختی کارت، یو فوټوکاپي او څلور پاسپورت سایز تصویرونه تیار ساتي چې بیا د تصدیق په وخت مشکل سره مخ نشي او دغه عمل نه پاتې نشي. دغه اعلامیه په داسې حال کې جاری شوی چې په دې وروستو کې د خیبر ځایي خلکو د پولیټیکل محررانو په کار سختې نیوکې کړې او په دوی د رپو اخیستو تورونه هم لګولي وو او دوی ویلي وو چې د ډومیسایل او داسې نورو اسنادو په جوړولو کې د ځنډ نه کار اخلي او یوازې باستر خلکو لکار کوي او عامو خلکو ته پام نه کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د جنوبی وزیرستان مکین اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیمې تر 150 زیاتو میرمنو د بنظیر انکم سپورت پروګرام لپاره نوملیکانه کړې ده، خو د څه باندې یو کال تیرېدو وروسته لا هم مالی مرستې نه دي ترلاسه کړې ده چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او حکومتي چارواکي څه ځواب لري. سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان مکین قبایلیون ویایی چې د بېنظیر انکم سپورت پروګرام د پاره د یو نیم سل نه زیاتو ښځیناو ابتدایي کاغذي کاروایي مکمله کړې ده، خو د یو نیم کال تېرېدو باوجود دغه ښځینا د دغې مالي ملاتړ نه بې برخې پاتې دي. ملک سیدالله ویایی
یمیش دغه بېنظیر انکم سپورت پروګرام رپې تقریبا 14 میاشتې چې دا باندې سیټل هریا ته ملاویږي، دا ټوله د زنانا دي د سړی نشته دی، دا د نن ورځې پرې باندې ډېر میږ وویل وه خلک ته هم خو غور نه پوهونی شي.
ملک برم خان دغه خبرې په دا رنګ مخښې دیایي.
د بېنظیر رپې 14 میاشتې مکمل ووتې، دغه غونډه د زنانا په نومه دي. یوه رپې د یوې ساپېرې نه یوه زنانا ته ملاو دي، نه یوه میړینا ته ملاو دي. یغه روسی ورنه دی بن شوی دی ته خوري چې څوک خوري دا د مهرباني وشي د امیر دی پیدا جواتی شي مشته د خپل پادا بند خپای ویلې مشره د زیوتای کیږي.
د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان دغه کبالیون ته سرنګ لار و شایي وار وای زنه
د نوی انکم سپورت پروګرام کې دا یو اټانمس سیز دی
مطلب
دے مکین کا بالیون دا ہم یائی چھ ہر سا ہم وی ذمہ وار چرواکی دے پا داغا باراکش ساختہ پشتانا وکی چھ دے کونڈو یتیمانو داغا حق بلسو کیو نسی سیلاب ماسود مشال ریڈیو مکین سویلی وزیرستان
په بلوچستان کې چارواکو ویلي چې د ښځو د پرمختیا لپاره نوی قانون جوړیږي چې مخیه د صوبې د ښځو د صلاحیتونو څخه زیاته ګټه اخیستل دي. د خبرې په هغه غونډه کې سوي چې په کوټه کې تر سوې ده. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین رپورټ لري.
په بلوچستان کې د ښځو د پرمختیا د صوبایي او نړیوالې ادارې یو این وومن تر اهتمام لاندې د ښځو د اقتصادي او علمي ترقی په اړه دوه ورځنی کانفرنس په کوټه کې ختم شو. په کوم کې چې د صوبې د بیلابیلو برخو څخه په ګڼ شمېر کې هنرمندو ښځو ګډون درلود. پر دې مهال په خپله وینا کې د ښځو د پرمختیا د ادارې صوبایي سکتر صدیق مندوخیل وویل چې د بلوچستان د ښځو صلاحیتونه د هیچا څخه کم نه دي. په دې اړه نور حال د ښځو د ترقی د ادارې ډایرکټر محمد ذاکر خان ناصر و مشال ریڈیو تا صداسی بیان کړی.
دا زموږ د وومن ډیولپمنټ ډپارټمنټ په تاریخ کې یو اول داسې کانګرا ده چې هغه کې موږ د ګرد بلوچستان زنانا را غوښتي دي. په وجه د دې صدای دوی خبر کو په دې شی باندې چې بلوچستان حکومت باقاعده دا محکمه جوړه کړې ده شزې د فلا او د بهبود او د دې د مختګ لپاره خلو د دې تجاوزات راغو پر هغه باندې مخت عمل وسی د دوی د بهبود لپاره د فلای لپاره دوی په خپل معاشي مختګ باندې کوکو دوی د تعلیم پر خوا روشناس کو د دوی د تعلیم کیسې کم رکاوټونه راځي پر هغه ځان خبر کو.
یو برخواله میرمن سایمه احمد وای چې په صبح کې په لومړنی ځل د ښځو د صلاحیتونو په اړه دغه ډول کانفرنس جوړ شوی دی.
اسپیشلی یو دا شی دی چې ایجوکیشن چې د زنانو لپاره باید چې دوی د دنیا اجازت ورکړي چې دوی راسي د خپل ایجوکیشن حاصل کړي. دا غي پاده دی په مخم کار کولای سي. په کور کې چې زنانی ناشتي دی وای چې موږ یو هنر په لاس کې مطلب سلای کړای کی دا سره کوي په دې حواله سره زدا وایم چې د هغه زنانو مدد وکړو.
خود صبح نامتو سکالر او لیکوال عبدالنافی اڅکزی زیاته کړه چې بیل د شوزو د شرکت ټولنه په اقتصادي توګه ترقی نسی کولای.
د نن سیمینار ول چې اکونومیک شد څنګه خپل ځان رامخته کی په دې پښتون بیل کې ځکه دا ویلای سم چې اوس د اګی چکم کاروبار دی د پکار دی شزی وي یا د زراعت چکم کاروبار دی د پکار دی کورو کې د نن شزی وي یا د کښې د کاری چکم کاروبار دی د پکار دی شزی وي. هغه دای کارونه دي چې هغه دې ته د بند راوتلو ضرورت نشته. هغه په دې والا باندې به دا خپل ځان هم جوړوي سي خپل انکم هم برابرولی سي. چې په وړ لیول کې د ډاکټر چکم کمی دا هغه پوره ده. مګر دلته بدبختانه په پښتون قوم کې اوس لازمور ده شزینه ډاکټرانو ډیر ضرورت ده. او بیا چې کوم وخت شزه د پرګنسی کې اسلاراس کوم وخت بچي زیږي بیا دی په شزه په ګرځي وای چې مثال په کلی کې چپوي یا مثال ایجوکیشن کوي یا ډاکټري نو بیا دی په شزه ډاکټر په ګرځي خپل لونی یا خپل په کور د ودانی باندې هغه تعلیم نکي.
اسلام آباد څخه راغلي د یو ان وومن مشري فریا اماد او مرمن ریانا خلجی و برخوالو ته تسلی ورکړه چې د شوزو د صلاحیتونو در مخته کول په کار کې د یو این وومن نړیواله اداره و هر ډول مرستو کولو ته چمتو ده. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري او سم تاسو ته د بل ریپورت پلورزو. ملګر ملتونو د پرمختیا څانګې یو این ډی پی د قوانینو په اړه معلوماتو لپاره د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې رضاکارانو ته تربیت ورکول پیل کړی دی. دا تربیت هغه کسانو ته ورکول کیږي چې پوهه لري او نه یوازې خلکو ته د قوانینو معلومات ورکولای سي بلکې د هغوی وړې شخړې هم هوارولای سي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا څانګې یو این ډی پی د قوانینو په اړه معلوماتو لپاره د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د پیرالیګلز یا د قوانینو بنیادي پوهه ورکوونکو په نوم رضاکارانو ته تربیت ورکوي چې مقصد یې عام ولس ته پوهه ورکول دي. دا تربیت د ملګرو ملتونو د پرمختیا څانګه د ملکنډ پوهنتون په مرسته ورکوي. د ملکنډ پوهنتون د قانون د څانګې مشر عطاالله خان مشالډیو سره په خبرو کې وویل چې د مختلفو ضلعو نارینه او ښځو ته دا تربیت د حقونو او قوانینو پوهې لپاره ورکړی کیږي.
حتی عملونه داغه پروموشن لپاره چې د نو کمیونټي سوشل ورکرز لا ټریننګ ورکړي او هغه سوشل ورکرز د بنیادی قوانینو نه خبر شي کم چې روزانه کې دا غوي چې نه پجون باندې اثر انداز کی.
ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه تر مخه چې تر اوسه پورې سوات ملکن کوستیر او چترال کې 201 کم دیش کسانو ته تربیت ورکړی شوی دی چې پکې د خزینه پیرالیګلز شمیر 103 دی. یا د ادارې په وینا چې د پیرالیګلز خلکو مرسته کوي خو دوی د قانوني حیثیت نه دی ورکړی شوی. د سوات یو پیرالیګل سی اولا چې په تیر اگست کې د بنیادی قوانینو په اړه تربیت ترلاسه کړی دی وایي چې نه یوازې د کلي خلک په قوانینو پوهوي بلکې د کلي د خلکو یې 40% شخړې هم هواري کړې دي. د سیاتې وی
الحمدللہ.
دا شمالی وزیرستان په ځینو سیمو کې نن په دویمه رسم کرفیو ده. دا کرفیو وړ مشبه د شمالی وزیرستان په لی خیل شنا خوړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو تر برید وروسته لګول شوې ده. د نن د پیښور هایکورټ د طالبانو په خاني ویان د سن لایسان د نه پریښودلو لنډه فیصله اورولې ده. د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو د میندو پلرونو ټولنې مشر فضل خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې پیښور هایکورټ یوازې د هغه د نه خوشي کولو پریکړه واوروله. د کورمې قبایلي سیمې د قانوني اسمبلې 13مه حلقه کې د پرمختیايي کارونو لپاره مقرر کړل شوې مالي مرستې یو ځل بیا ایساري شوې دي. د پولیټیکل انتظامي او چارواکي ویلي چې په سیمه کې د پرمختیايي کارونو لپاره 8 کروڑ روپۍ منظور شوې دي. د افغانستان په شمال زون کې د امنیتي ځواکونو ویان نصرت الله جمشیدی مشال ریډیو ته ویلي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره تېر ورځ په فریاب ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي او په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې به په جوزجان ولایت کې هم ورته عملیات پیل شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان له نړۍ غوښتي چې د امریکایي ولسمشر د بیت المقدس پریکړې په غبرګون کې دي. تر ولکې لاندې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وګرځوي. نوموړي د خبرې نن په استنبول کې د اسلامي هوادونو همکارۍ سازمان غونډې ته کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم دې غونډې ته راغلي دي. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي په ټوله نړۍ کې د بندي خبریالانو شمېر یو واري بیا تر ټولو زیات شوی دی. سی پی جی ویلي چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 212 خبریالان د خپل کار له وجې په جیلونو کې بندي دي. او د امریکا نیویارک ښار کې د دسمبر په 11مه د بری تر شا مبینه لاسلیدونکي تن نن په لومړي ځل عدالت وړاندې کیږي. چارواکي وایي د 20 کلن بنګلادیشي قائد الله خلاف ډیر قوي کیس لري.
خبر نمبر مشال ریډیو اوریدو چې یعنی ساجمن وړاندې کول او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبريال محمد عمران په کې ځینې لوستې دي او لنډي جوړه دي کوي.
د پاکستان انګلیسي ورسپانه ډان لیکي چې شاهد خاقان عباسی د وزیر اعظم جوړیدو سره سم ویلیو چې قبایلي اصلاحات به عملي کوي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل حکومت جوړ کړی راپور د خپل دوه اتحادیانو لپاره ودرولې او ښکاری چې اوسنی وزیر اعظم هم له دغه حالاتو سره مخ دی. ادارې زیاتی چې قومي اسمبلی ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ واک غزولو قانون وړاندې کېدو کوم چې د قبایلي اصلاحاتو تر ټولو لږ اختلافي برخه وه. خو د مسلم لیگ نون انتظام کمزورې پر دیو چې لومړی دا د قومي اسمبلی د ګل د ورځې د رسمي ایجنډې برخه جوړه کړه او بیا لرې کړل شوه. په پارلمان کې د واکمن ګوند مشرانو هم کوم داسې وضاحت ونه کړو چې ولې دغه قانون له ایجنډې وویستل شو او دې دمدا معلومه ده چې په راتلونکو ورځو کې به بیا دغه قانون د ایجنډې برخه وي کنه. جنگ ورسپانه لیکي چې د نوې حلقه بندي او قانون د قومي اسمبلی نه منظور شوی خو د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د اختلافاتو له وجې د سینټ نه لا هم نه دی منظور شوی چې لکه بلې عامې ټول ټاکنې پر وخت کې تل هم ګران ښکاري. پیپلز ګوند د قانون د منظورۍ لپاره یو 12 شرطونه ایښو دي چې پکې زیاتره وزیر اعظم رد کړي دي. ادارې لیکي چې پیپلز ګوند د سینټ اکثریت لري او د دوی د ملاتړ نه بغیر په سینټ کې دا قانون منظورول ګران دي. خو واکمن ګوند هم د دوی اندېښنې لري کولو کې سنجیده نه ښکاري. اوس د حالاتو تقاضا دا ده چې دواړه ګوندونه د یو بل نیوکې او دریز په سنجیدګۍ سره واوري او پیغور وکړي. د ټاکل شو استازو د ټاکلو او پر وخت ټول ټاکنو لپاره ضروری ده چې د انتخابي حلقه بندۍ او قانون زر تر زره منظور کړي شي او د ټاکنو کمیشن د ټاکنې عمل د آئین تر مخه پوره کړي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د یو راپور تر مخه پاکستان د جولای نه تر نومبر پورې په تجارت کې 45 ارب ډالر تاوان کړي کوم چې تیر کال هم په دې موده کې شاوخوا 1.5 ارب ډالر وو، یعنی دا کال 90% زیات شوی دی. ادارې زیاتی چې د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه 13 میاشت بهر ته لیږل شوی توکو کې 12.5% زیاتوالی راغلی وو. خو راغوښتل کېدونکو توکو شرح هم 14.5% زیاته شوې ده چې لکه بلې یوازې د نومبر د میاشتې تجارتي تاوان 9.5% زیات شوه. که څه هم دا د شمیر دنده د ولس له پوهې بهر ده، خو د اقتصاد ثبات هله ښکاري چې ولس هم خوشحاله وویني. د پاکستان د اقتصاد پالیسۍ جوړونکي باید د ملک موجوده بحران ختمولو لپاره پالیسۍ جوړې کړي.
دسیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د طالبانو د مالی سرچینو د پنشر کولو، او برتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه له هغه هیواد سره د امریکا او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د تړون د برخلیک په اړه لیکنه خبر کړې ده. هارون بچا دواړه لوستي دی او لنډیز وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکنه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د خپلې ادارې د نوې پالیسۍ په ترڅ کې هغه هیواد ته زرګونه پوځي سرتیري ولیږل چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وجنګیږي. امریکا د خپلو دې سرتیرو د حفاظت لپاره افغانستان ته نورې جنگي الوتکې هم لیږلې. د لیکنې تر مخه امریکایي ځواکونه هڅه کوي د طالبانو د نشه یي توکو زیرمې په نښه او د هغوی مالي سرچینې وچې کړي. امریکایانو په عراق او سوریه کې هم د اسلامي دولت وسلواله ډلې د کمزوري کولو لپاره د هغوی د تیلو ټانکرونه او هغه ځایونه چې د ډلې خپلې پیسې پکې ساتلې په نخښه کړی ول. لیکنه د امنیتي او نشه یي توکو ضد مبارزې ادارې چارواکو په حواله وایي د امریکا هوایی او د افغان امنیتي ځواکونو ځمکنۍ او بریدونو یوازې په 13 میاشت کې د افغانستان په جنوب کې د نشه یي توکو 25 لیباټرۍ تباه کړي او په ترڅ کې طالبانو ته درانه مالی تاوانونه اړولې دي. لیکنه زیاتوي اوس چې د افغانستان جګړه ولسم کال ته داخله شوې، دا غیواد لپاره د امریکایي ولسمشر د ستراتیژي هدف د سولې خبرو ته د طالبانو کېنولو په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته زمينه برابرول دي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له غیواد سره د امریکا او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د لوزنامې د برخلیک پر موضوع یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د امریکا له کانګرس سره د نهي ورځې پورې وخت شته چې په دغه برخه کې یوه پریکړه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 اکتوبر میاشت ویلي وو که له ایران سره د شوي لوزنامې په اړه کانګرس او د امریکا ملګرو هیوادونو د نوموړي اندېښنو ته قانع کوونکی ځواب ونه وایه، دی به اړ شي چې دغه معاهده لغوه کړي. لیکنه زیاتوي ولسمشر ټرمپ تر راتلونکي جنوري میاشت پورې مهلت لري چې له ایران سره د امریکا لوزنامه تمدید او یا هم لغوه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په شام کې د سولې د هڅو لپاره د روس استازي وایي ولسمشر بشار الاسد باید وکولای شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي. د الکساندر لاورنیف دغه څرګندونې د شام په اړه د لویدیځو هیوادونو له دریځ سره چې وایي اسد د دې هیواد په سیاسي راتلونکو کې ځای نه لري په تضاد کې دی. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ خپور کړی دی چې نوریاس نوري لنډیز وړاندې کوي.
د سوریه د سولې د هڅو لپاره د روسیې استازی الکساندر لاورنتیف وایي دی نه پوهیږي چې ولې ولسمشر بشار الاسد باید د ولسمشرۍ د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید نه کړي یا هغه دا کار نشي کولی. هغه په انقره کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې پورې سوریه او مصر ته تر لنډو سفرونو وروسته په همدې ورځ په دې ښار کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل، له بلومبرګ نیوز رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې دا مسله کاملا په خپله اسد پورې تړلې ده. لاورنتیف وویل لویدیځ هیوادونه باید دا خبره ونه کړي چې یوازې په هغه صورت کې له سوریې سره د بیا رغونې په چارو کې د پیسو مرسته کولی شي چې مخالفې ډلې واک ته ورسیږي یا د دوی ګټې په بشپړه توګه تامین شوي نه وي. هغه زیاته کړه مسله یوازې د متحدو ایالتونو، فرانسې یا د برتانیې نه ده، بلکې دلته نور هیوادونه لکه روسیه، ایران، چین، هند او ډیر نور هم شته، او پر دې سربیره د سوریې د سوداګرۍ او اقتصادي چارې هم د دې هیواد له بیا رغونې سره مرسته کولی شي. روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي، په پوځي برخه کې د اسد د رژیم حیاتي ملاتړ کړی دی. دغه هیواد له ایران او ترکیه سره په ګډه د قزاقستان په پلازمینه آستانې کې د سوریه د سولې څو غونډې ترسره کړي، او همې په دې وروستیو کې د سوریه د حکومت او د مخالفو ډلو په ګډون د تورې بهیرې په غاړه د روسیې په سوچي ښار کې د یوه کانګرس د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ له سوریې څخه د لنډې کتنې په ترڅ کې چې له مخکې نوی اعلان شوی، د روسي ځواکونو په هوایي اډه کې خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې له دې هېواده په تدریجي ډول وتل پیل کړي. د هغه پلان لمخه چې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شوی، په سوریه کې د ولسمشري انتخابات په دې هیواد کې د یو موقتي حکومت تر جوړېدو 12 میاشتې وروسته د نړیوالو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. د ولسمشري هغه انتخابات چې تر دې یو کال مخکې په 2014 کال کې په سوریه کې ترسره شوي وو او اسد په سلو کې د 9 اتیا رایو په ګټلو سره د ولسمشري د 2 کلنې دورې لپاره ټاکل شوی. د امریکا متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او د خلیج د همکاري شورا هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادونو ویلي چې په سوریه کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د سیاسي انتقال په دوره کې بشار الاسد ځای نه لري.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنري ګړه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
نیوز ویک مجله لیکي چې ایران وایي په شام او عراق کې اسلامي دولت وسلواله ډله ځپل سوي او په راتلونکي 2013 کال کې دغه وسلوال پاکستان او افغانستان ته مخه کولای سي. مجله لیکي چې په سیمه کې ایران او امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جنگ کې ښکیل دي، خو دواړه هیوادونه پر یو بل تورون هم لګوي. د مقالې د لیکنې لنډیز ګلایا وړاندې کوي.
نیوزویک مجلې د ایران استخباراتو وزیر محمود علوی په حواله لیکلي که څه هم اسلامي دولت وسلواله ډله په سیمه کې هغه توان نه لري چې پخوا یې درلوده، خو اوس هم ورسره د وسلو ډېرې زیرمې موجودې دي او د سیمې لپاره ګواښ جوړېدای شي. په تهران کې په سیمه کې د ترهګرۍ او سختدریزې موضوع تر عنوان لاندې غونډې ته په وینا کې محمود علوی وویل چې ایران د نورو هیوادونو په مرسته له عراق، شام او لبنان د اسلامي دولت وسلوال شړلي دي، خو دغه ډله ایشیایي هیوادونو ته مخه کولی شي. د ده په خبره داعش ډلې د سیمې کنټرول د لاسه ورکړې، خو وسلې یې نه دي تسلیمې کړي او افغانستان، پاکستان او مزینی ایشیا ته د راتلونکي هدف پشان ګوري. مجلې کې یو ورځ مخکې د افغانستان دفاع وزیر دولت وزیری مهر خبر ایجنسی ته ویلي وو چې په جنگ ځپلي هیواد کې د ورپوکې توپ مخنیوي لپاره د ایران مرستو ته اړتیا لري. مجلې کې دا ګامبا په افغانستان کې حالات لا نور پیچلي کړي. په هغه هیواد کې له مخکې 14,000 امریکایي سرتیري موجود دي او مقامي ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې لپاره مرستې کوي. مجلې کې په سیمه کې ایران او امریکا د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد عملیات کړي، خو پر یو بل سختدریځي د خپلو شخصي ګټو لپاره د کارولو تورونه هم لګوي. د دسمبر په 6مه د امریکا ولسمشر لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه منلو فیصلې هم په سیمه کې تاوتریخوالی جوړ کړی دی. مجله د محمود علوی په حواله لیکي چې د امریکا ولسمشر پریکړه به اسلامي دولت وسلوالې ډلې عزایمو ته نور تقویت ورکړي. نیوزویک مجله کې د 2015 کال مئی میاشت کې په کراچۍ ښار کې پر بس د برید ذمهواري داعش سره تړلې جنډولا ډلې منلې وه، خو پاکستاني چارواکي وایي چې داعش ډله په هیواد کې وجود نه لري. په پاکستان کې د ځینو نورو لویو بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ګډون نورو ډلو لکه جماعت الاحرار او لشکری جنگوی هم منلی وي. مجلې کې د ایران د دفاع وزیر بریګیډیر جنرال عامر حاتمی د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته 13 میاشتې ویلي وو چې دوی د پاکستان امنیت خپل امنیت ګڼي او دواړه ګاونډي هیوادونه به دفاعي صلاحیتونه نور پیاوړي کوي.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
عزت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل سره
د خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د خبريالانو د خوندیتوب ساتنو لپاره کارکونکو ادارې سی جی پی په یو تازه رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې ترکیه، چین او مصر کې تر ټولو ډیر خبريالان بندیان دي. په پاکستان کې 2 خبريالان په زندان کې دي. د ادارې ویلي چې لوی غربي هیوادونه د قید خبريالان خوشی کولو لپاره پر یادو ملکونو فشار اچولو کې ناکامه شوي دي. بشیر ګواش د دې رپورت غټک وړاندې کوي.
د خبريالانو د ساتنې نړیواله کمیټه کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست وایي چې د 2015 کال دسمبر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې 212 خبريالان په جیل کې وو. د ادارې د دسمبر په 14مه خبر کړي رپورت کې ویلي چې ترکیه تر ټولو ډېر 3، چین 1، او مصر 40 خبريالان قید کړي دي. په پاکستان کې دوه صحافیان قید کړل شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې یو خبریال د ګلګت بلتستان دولت جان متحال دی. هغه د بانګې سحر ورځپاڼې ایډیټر دی چې د 2018 کال په اکتوبر کې نیول شوی. بانګې سحر د ګلګت بلتستان او خوشا سیمو پر سیاسي چارو لیکنې او رپورټونه خپرول. پر هغه تور دی چې د پاکستانی ریاست خلاف لیکنې خپرې کړې دي. حکومت د نوموړي ورځپاڼه د هغه تر نیونې 15 میاشتې مخکې بند کړه. د پاکستان دوهم کس چې د خبرلانو خوندي ساتلو ادارې سی جی پی په دې رپورټ کې ذکر شوی هغه د پنجاب حافظ حسنین رضا دی. نوموړی د نوای وخت ورځپاڼې خبریال دی. هغه د 2018 کال په اپریل کې خلک تشدد ته هڅولو او د ټولنې ثبات خرابولو په تور نیول شوی دی. حافظ حسنین رضا د پنجاب په اوکاړه کې د ځمکو پر جنجال د کړو رپورټونو له کبله بندي شوی او سی جی پی ویلي پر هغه لګیدلي تورونه بې بنیاده دي. د دې ادارې مشر جویل سیمن په دې تازه رپورټ کې ویلي په هیڅ یوه ټولنه کې باید خبریال د خپل کار له وجې قید نه شي. دا هغه په وینا کوم ملکونه چې خبریالان زنداني کوي هغوی له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او د دې هیوادونو مخنیوی نه کول د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. د خبریالانو د خوندي ساتن لپاره کارکوونکي ادارې سی جی پی په خپل دې رپورټ کې ویلي چې په 212 قید خبریالانو کې اکثره یې د ترهګرۍ ضد قوانینو لاندې د دروغو تورنو له کبله په جیل کې دي. په ځینو ځایونو کې د بندیخانو دننه حالت خراب دی چې له وجې پکې پراته خبریالان روغتیایي ستونزې لري.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پیپلز ګوند د هڅه کوي چې په روانو انتخاباتو کې د بلاول بټو زرداری د دغه ګوند مشري وکړي او د پاکستان د ځوان نسل لپاره یو ښه بیلګه وګرځي. بلخوا بلاول وایي هغه هڅه کوي چې په ولس کې د خپل مور غوندي خوشي ولري. د دغه لیکنې غټ ټکی فرخنده اسد وړاندې کوي.
اے پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو د وجنې لس کال پوره شول. اوس د هغې زوی بلاول بوټو زرداری دا کوشش کوي چې د خپل مور غوندې د دغه ګوند مشري وکړي. خو آیا د پاکستان په سیاسي منظر کې بعد د بلاول لپاره دا یو آسان کار وي چې د بېنظیر غوندې ځای جوړ کړي؟ 29 کلن بلاول چې لا هم څه حکومتي چوکۍ نه لري دا هڅه کوي چې د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د خپل ګوند مشري وکړي. بلاول د فورډ نه زده کړې کړې دي او ډېر خلک لا هم داسې فکر کوي چې هغه د پاکستان پر سیاسي حالاتو پوره پوها نه لري. خو اه پی لیکي بلاول په خپلو ولسي ویناو کې د وسلوالو ډلو خلاف یو واضحه نظر لري او په ډېره ښه طریقه یې بیانوي هم. او له دې سره سره هغه پر دې هم خبر دی چې دا وخت د پاکستان د ولس بنیادي مسلې دي، دوی له کومو ستونزو سره مخ دي او باید د دغې لپاره څنګه کار وشي. خبري ایجنسی لیکي هغه په خپله یوه وینا کې وایي دوی باید د جمهوریت مختګ لپاره خپل کوششونو ته دوام ورکړي او د پوځي امیرانو د پروپیګندو نه ولس بچ وساتي. ای پی خبریا جان سره په کراچۍ کې د خبرو پر وخت بلاول اول د دمور با اکثره دا ویل چې دی ځان له خپل ادا ژوند نه دی خوښ کړي، بلکې د ژوند دا خوښ کړي دا او د هم د خپل ځان په اړه دا رائے ده. بلاول وای کچېری د دمور نو وجل شوی نو د با اوس هم زده کړی کول یو ممکن دا یو بل ژوند دی وو، خو اوس ته د یو مقصد دی هغه د پاکستان د ولس خدمت دی. بلاول وای دی د ځان لپاره هیڅ وخت نه لري، خپل ټول وخت یې ګوند لا ورکړی دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شری دی او دلته چوله کارتم نو بس لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. اوس به یو بل رپورټ تاسو ته وړاندې کوم. ملګرو ملتونو په پرمختیایي څانګې یو ان ڈی پی د قوانینو په اړه معلوماتو لپاره د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې رضاکارانو ته ترتیب تربیت ورکول پیل کړی دی. دا تربیت هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پوهه لري. نور تفصیلی د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا څانګې یو ان ڈی پی د قوانینو په اړه معلوماتو لپاره د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د پیرالیګلز یا د قوانینو بنیادي پوهه ورکوونکو په نوم رضاکارانو ته تربیت ورکوي چې مقصد یې عام ولس ته پوهه ورکول دي. دا تربیت د ملګرو ملتونو د پرمختیا څانګه د ملکنډ پوهنتون په مرسته ورکوي. د ملکنډ پوهنتون د قانون د څانګې مشر عطا الله خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د مختلفو ضلعو نارینه او ښځو ته دا تربیت د حقونو او قوانینو پوهې لپاره ورکړی کیږي.
لهتی عملونه داغه پروموشن لپاره چې دنو کمیونټي سوشل ورکرز لا ټریننګ ورکړي او هغه سوشل ورکرز د بنیادی قوانینو نه خبر شي کم چې روزانه کې داوی چې دنه پجون باندې اثر انداز کی.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا څنګه تر مخه چې تر اوسه پورې سوات ملکنډ کوستیر او چترال کې 201 کم دیش کسانو ته تربیت ورکړی شوی دی چې پکې د خزینه پیرالیګلز شمیر 103 دی. یا د ادارې په وینا چې د پیرالیګلز خلکو مرسته کوي خو دوی د قانوني حیثیت نه دی ورکړی شوی. د سوات یو پیرالیګل ضیا الله چې په تیرګس کې د بنیادی قوانینو په اړه تربیت ترلاسه کړی دی وایي چې نه یوازې د کلي خلک په قوانینو پوهوي بلکې د کلي د خلکو یې 40% شخړې هم هواري کړي دي. د زیاتوي
تقریبا دولس کال نه بهر او
د قانوني چارو کارپوه شهابالدین خټک وایي چې له بده مرغه پاکستان کې عام ولس د قوانینو په حق له معلومات نه لري. د په وینا چې عام ولس هله خبرېږي چې کله ورته څه معامله پېښه شي.
زمونږ خلک چې کم دي هغه د خپل داسې حقونو نه هم محروم دي چې هغه د هغې بنیادي حقونه دي او د هغې غټه وجه چې کومه ده هغه دا ده چې د هغې سره په چم ګاونډ کې یا په هغه کلي کې څوک داسې کس نه وي چې هغه هغې ته یو نیغه لار وښایي. دا ډېر ښه اقدام نه دي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو ان ډی پی کال 2016 کې په کامی کچ د پیرالیګلز یا د قوانینو بنیادي پوهه ورکوونکو په اړه یوه غونډه کړې وه چې په کې ټولنه کې د پیرالیګلز په ضرورت اتفاق شوی و.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ژمي لومړۍ واوره سوي ده. کا یو پلو سیلانیانو هلته د سیل لپاره مخه کړې ده نو بل پلو هلته د تلونکو سړکونو له حالت څخه سر ټکوي. د مشال رادیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د سواد سیلانۍ سیمه ملم جبا چې د مرکزی ښار نیګوري نه 30 کیلومتره لرې ده او د واورو لپاره مشهوره ده. د دوه ورځو نه پکې واوري وریږي. مقامی او غیر مقامی اولس د سیمه مخه کړي. سیلانیان ملم جبا کې د واورو څخه خوندونه هم اخلي. د کوهارت سره تعلق لرونکي ډاکټر ساجد وای
برودکاسټ نه پتاولې وي در برودکاسټ نه چې ملم جبا کې واوره شوې ده. موږ ملګرو ته چې راځي چې لاړ شو او د موسم د انجای کوډي رمضان د سنوپال له هر طرف پوش زمګه سپینه سپینه لري رمضان کې.
د مقامی سیلګرو سره سره یو شمېر غیر مقامی سیلګری هم د واورو لیدو ته ملم جبې ته رسیدلي دي. دغه سیلګری وای چې زمونږ وطن ښایسته ده. داسې نظاري او ښایسته سیمه ډیر کم ځینو کې لیدای شي ولی ملم جبې ته د تګ وسیلې ډېرې کمې دي.
هم لوګ بہت خوش قسمت
ہیں. موږ ډیر خوش نصیب یو خو زه ستاسو د رسنۍ او سوشل میډیا په ذریعہ د خیبر پښتونخوا دولت ته وایم چې د خدای لپاره ستاسو خو سلور یا شپږ میاشتې وخت پاتې دی. په دې کې په ترجیحي بنیادونو د ملم جبې سړک سم کړئ.
آپ ملم جبا کا روڈ تو ٹھیک کر دیں.
د سوات چارباغ سره تعلق لرونکي د موټر ډرایور محمد رحیم وای چې میلمانه می د سوات واورو لیدو ته ملم جبې ته راوستلی دي او داسې یو شمېر سیلانیان راتلل غواړي.
زه زما میلمانه راغلی د سد لاور نه راغلی سد اټک نه دي. زه دغوی سره رالم هغه خاص کر دی اسپیشلی د دې بربرې د کتو لپاره راغلی. خوشحاله دي د دې ځنه واپس راتلو زړه نه کیږي چې یاره موږ دلته نن ثابت اورز دلته وبسته
د سوات ملم جبا سیمه چې د ساتي سمندر نه 9000 فوټه چوته ده او هر کال د دسمبر نه تر مارچ پورې دې سیمه کې واورې کیږي او بیا هم دغه سیمه کې په واورو د زغل لوبي هم هر کال کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري او سم تاسو لپاره د لوبو پاړه یو ریپورت لرو. د متحده عرب امارات په شارجه کې د کرکټ یو داسې ټورنمنت پیلېږي چې لس اورونو باندې به لوبه مشتمل وي. په دې ټورنمنت کې به د پښتون په نامه یو لوبډله هم برخه اخلي. زموږ همکار محمد عمران د یادې لوبډلري له یو مشر سره په اسلام آباد کې مرکه کړې ده.
په ټي ټین سیالیو کې د پښتون لوبډلې جوړولو پر شا څه موخه ده او په راتلونکي کې په پښتنو سیمو کې د لوبو د اسانتیاو لپاره د پښتون ټیم مشران څه پلان لري؟ په دې اړه دغه لوبډلې یو چارواکي عطا محمود وایي چې د دې نوم ورکولو مقصد نړۍ ته ویل دي چې پښتانه که څه هم بدو حالاتو ځپلي، د دې هر څه پرته پښتانه د څومره صلاحیتونو نه ډک دي.
د ټولې نړۍ ته خودل غواړو چې د پښتون یو دا شکل هم دی. هم د دې د سپورټس تلارې، د کرکټ تلارې موږ غواړو چې هغه یو پیژنې چې پښتون امن پسند قوم دی.
په پښتون لوبډله کې د پاکستان د نورو لوبغاړو ترڅنګ د ویسټ انډیز، برتانیې، بنگلاديش، افغانستان او متحده عرب امارات لوبغاړي شامل دي. په ټي ټن لیگ سیالیو باندې د ځینو خلکو لخوا نیوکه مخې ته راغلې وي چې په دې سیالیو کې د هند اثر زیات دی. خو عطا محمد وایي چې دا سیالۍ 80% د پاکستانی وګړو سره تعلق ساتي او کوم تورونه چې لګول شوي هغه ټول بې بنیاد دي. د پښتون لوبډلې مشران وایي چې دوی په پاکستان کې د لوبو په میدان کې لوړان دي هڅې کوي او په خصوصي توګه د کرکټ په میدان کې د وروستو پاتې سیمو د لوبغاړو لپاره ګامونه پورته کوي.
مخکړی دي او پاینده کې ان شاء الله زمونږ همدغه نیت ته چې د خیر سره په دغه فیلډ کې، په سپورتس په فیلډ کې او بیا په خصوصا تورمن د کرکټ په فیلډ کې مرسته وکړو.
نو موږ وایو چې پاکستان او افغانستان لوبډلې وغواړي چې د کرکټ سیالي وکړي او د دوی نه کوم مرسته وغواړي نو دوی ورته تیار دي.
بالکل دا موږ د پاره یو ښه خبره وي. زمونږ د وجنه یو دوه ملکونو کې یاده او یاړي کې او دغه خکېږي او د سپورتس تلارې بیا نو دا موږ بالکل یو خپل فریضه ګڼو چې په دې کې به ان شاء الله موږ رول ادا کوو.
د پښتون لوبډلې اخیستونکو د پاکستان سپر لیگ په دویمو سیالیو کې د پېښور زلمی لوبډلې ملاتړ کړی او اوس وایي چې دوی به د قبایلي سیمو ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د لوبو په میدان کې خپلې هڅې روانې ساتي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو.
تاسو مشال ریڈیو تا غوجی است دا خبرونی دا پایشی بوت رسیدلی و انیسا جمل با دا خبرون لنڈیزی و زلبیان نشر کی.
دا شمالی وزیرستان په ځینو سیمو کې نن په دوه مایورز هم کرفیو لګول شوی ده. د کرفیو وړ مشبه د شمالي وزیرستان په لی خیل شنخوړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو تر برید وروسته لګول شوی ده. نن د پیښور های کورټ د طالبانو په خنی بیان د احسان الله احسان د نه پریښودلو لنډه فیصله اورولي. د ارمی پبلک سکول د وژل شو ماشومانو د میندو پلرونو د ټولنې مشر فضل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې پیښور های کورټ یوازې د احسان الله احسان د نه خوشي کولو پریکړه واوروله. د کورمی قبایلی سیمې د کمی سملې اته دیرشمه حلقه کې د پرمختیایي کارونو لپاره مقرر کړل شوي مالي مرستې یو ځل بیا اعتراض شوي دي. د پولیټیکل انتظامي او چارواکي ویلي چې په سیمه کې د پرمختیایي کارونو لپاره 8 کروڑ روپۍ منصور شوي دي. د افغانستان په شمال سون کې د امنیتي ځواکونو بیان د ویلي دي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره تېره ورځ په فاریاب ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي او په پام کې ده چې په راتلونکو ورځو کې به په جوزجان ولایت کې هم ورته عملیات پیل شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له نړۍ غوښتي چې د امریکایي ولسمشر د بیت المقدس پریکړې په غبرګون کې دې تر ولکې لاندې بیت المقدس د فلسطینیانو پلازمینه وګرځوي. نوموړي نن په استنبول کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د غونډې پرانیستو پر مهال د خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم شاهد اخرکان عباسي او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دې غونډې ته ورغلي دي. دا خبریالانو د خوندیتوب اداره یا سی پی جی وای په ټوله نړۍ کې د بندي خبریالانو شمیرې یو وار بیا تر ټولو زیات شوې دي. یاد اداره وای په ټوله نړۍ کې شاوخوا 200 خبریالان د خپل کار له وجې په جیلونو کې بندي دي. د امریکا نیویارک ښار کې د دسمبر په 11مه د برید تر شا مبینه لاسلیکونکو نن په لومړي ځل عدالت ته وړاندې کیږي. چارواکی وایي د 20 کلن بنگلاديشي عقائد الله خلاف ډېر قوي کیس لري او د روسیې په یمن او روسیې په یمن کې د امنیت د مخ په خرابیدونکو حالاتو له کبله په هیواد کې خپلې سفارتي هلې ځلې په عارضي توګه ځنډولې دي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو واورید چې انسا اجمل وړاندې کاول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې سپو پاتې سواس دیو ریډیو بو اوري بولې وړ کاکړ لخپل ټولو همکارانو پسې مکه لخپل ټولو خبري اعلان سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.